مشال رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشهید ته په پراکی لغرمې وړاندې لس بجې دي چې د پیښور د مسپخین د 2 بجې سره سمون خوځ موږ ملګرتیا و تر 2 بجو پورې وي. په لومړۍ نیمای کې د خیبر پښتونخوا فاټا او پاکستان په اړه ریپورټونه درتل ورو. په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه ورورولي او تاند هیلې اوریدل شي. د دې هر څه د اوریدلو لپاره د مشال رادیو سره تم شي. خبرونه به وي، خبرونه پس به تر ریپورټونه وړاندې کوو. زما همکار بوریوال کاکړ په سټوډیو کې را سره ده. د دې مهال خبرونه ترې اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د فاټا سیاسي اتحاد وایي ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا د هدفي احتجاجي ناستن په شپږم ورځ هم دوام لري. روس په برتانیا کې د خپل پخواني جاسوس سرګي سکریپال مسله نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کړه. اوس بشپړ خبرونه. د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وسي. دا په داسې حال کې ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له کومې اسمبلی منظور شوی، خو په سینټ کې منظوري نه ده ورکړل شوې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکې کړې دي چې د ده په وینا په کشمیر کې پر رولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې په دې اړوند به د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. مولانا فضل الرحمن پر دې مهال په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په اړه وویل چې حکومت بے واک دی. زه چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دي. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دي. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو، نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ، بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. مولانا فضل الرحمن د فاټا په اړه وویل حکومت یې ویلي چې لومړی دې له قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک پر ځای کړي او بیا دې د هغوی د راتلونکي په اړه پرېکړې وکړي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو لخوا احتجاجي ناسته نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر عالمدار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکښې جلیلې هیدر پرون مشال راډیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي.
نوموړی وایي زموږ د ننۍ درنې هدف دا دی چې تېر ورځ په کوټه کې د هزاره قبیلې پر ټیکسي ډرایور ډزې شوې او دا لړۍ له ډېر وخت راهیسې روانه ده. زموږ دا پرلت د امن لپاره دی. موږ له ریاست خفه یو ځکه چې موږ دا امید له لاسه ورکړی چې ګینې حکومت به موږ ته تحفظ راکړي.
نوموړی وویل چې تر اوسه هیڅ حکومتي چارواکی نه دی ورغلی او نه یې هم ورسره رابطه کړې ده. دا احتجاج د تیرې جمعې په ورځ له هغه وروسته پیل شوی و چې په کوټه کې یو ځل بیا نامعلومو وسلوالو د هزاره ټولنې 2 تنه ووژل او 8 نور ټپیان کړل. چا د دې پیښو ذمہواري نه ده منلې. د باجوړي او شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2000 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي، خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی په دې اړه یو کمیټې جوړه کړې ده، کومې چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د یادې کمیټې مشر حاجي سبز علي خان مشال راډیو ته وویل
زه دا مطالبه کوم د حکومت نه چې دا کم د 200 نه والا د 300 پورې کم کورونه پاتې دي زمنګا د ابډیمین چې کوم ډټه رایستلې داغه متعلقه، نو مونږ ته د خپل کار د خپلې پیسې راکړې شي. کچرته کې مونږ خپل موزه نه ملاویږي، نو دا زمما ډېډ لاین دی چې په 25 تاریخ په 25 تاریخ باندې با د گورنر هاوس مخې ته سره د خپل قومه سره د دې ټولو خلکو زه درنه کوم. ان شاء الله زه به احتجاج کوم.
د حکومت لار خطر اوسه په دې اړه خبرګون مختنه دی راغلی. په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد په 2000 کال کې پاکستانی پوځ عملیات کړی او چې لکبلې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوی وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې 2 پولیس وژل شوی دی. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسولین وایي چې د جلال آباد ښار ګلفروشي کوڅې تصیرمه تیر ماخستان شاوخوا اتنیمې بجې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملي پولیسو دوه عسکر وژلې. د دوی په وینا په دې پیښه کې د مارکیټ یو چوکیدار هم ټپي سوی دی چا یې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن یا سبا بیا پرانیستل شي. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح په دې اړه بیګا مشال راډیو ته وویل د لوګر والي امنیتي ادارې او ولایتي شورا په سیمه کې له قومي مشرانو علماو سره په اړیکه کې دي چې دا ښوونځي به په همدې اونۍ کې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې نن څلورمه ورځ ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس کالجونه او شل ښوونځي یا سکولونه تړلي دي. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مثلا نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. روس غوښتنه کړې ده چې په برتانیا کې د روس پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکول کېدو مسله دې په نړیواله توګه وڅېړل سي. برتانیا وایي د دې لوی امکان دی چې روس به د مارچ پر څلورمه نیټه د رامنځته شوي دې پیښې تر شا لاس لري، خو روس په دې کې لاس درلودل ردوي. د دې مسلې له رامنځته کېدو وروسته د برتانیا تر څنګ تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو د روس شاوخوا 150 سفارتکاران ورایستل دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی ویلي چې له اسرائیل سره خبرې اترې کول به یو نه معاف کېدونکې تېروتنه وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي اسرائیل ته په اشاره ویلي چې له یو دوکباز دروغجن او یرغل رژیم سره د خبرو اترو پر لور تله یو لویه او نه معاف کېدونکې تېروتنه ده. دا له هغه څو ورځو وروسته ده چې د سعودي ولیعهد په لومړي ځل وویل چې اسرائیل حق لري چې پر پرامنه توګه پر خپله خاوره ژوند وکړي. د خبرونو پای
پورېوال کاکړو چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول کر سره پاتې شوی. نو په دې خبرونه کې د دغو رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د فاټا ځوانان او وکیلان د اصلاحاتو لپاره د لاریون پلان لري.
په راتلونکي انتخاباتو کې د فاټا ولسوالۍ د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري، دا به زموږ کوشش شي.
مولانا فضل الرحمن د کشمیریانو لپاره د احتجاج خبره کوي.
پورے ملک میں ہوگا، ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے مساجد میں ائمہ خطبا اسی حوالے سے خطبہ دیں گے اور پھر اس کے بعد
د پیپلز ګوند مشرانو وای د نواز شریف سره روغنه کوي. په ریپورت کې به ووري پاورګزو کې پر رسنیو د بندیز وزیت ته کتنه کوو. بلوچستان کې د حکومت او ځوانو ډاکټرانو ترمنځ د ناندرۍ حال هم درکو.
د هسپتالو فعالي په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال موږ خدا مطالبه.
تر څنګ یې دوه اونیز پروګرامونه رورولي او تاندې هیلې هم اوریدلې. شی بدرګه مو کړی. د فاټا سیاستوالان ځوانان او وکیلان وایي چې د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په احتجاجونو لاس پورې کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر حکومت به فشار راوړي چې له راتلونکو ټول ټاکنو مخکې د فاټا اصلاحاتو ځینې برخې عملي کړي. بلخوا جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کوي او وایي چې د څه قسمه اصلاحاتو مخکې باید د فاټا له ولس څخه وپوښتل شي. نور تفصیل اسرار الله محمد درکوي.
د فټا سیاسي اتحاد د ځکهونکو سازمان او وکیلانو اتحاد وایي چې ډیر زر به د قبایلي اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پرز له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې ځینې سیاستوالو او نورو قوتونو د یو سازش د لارې د فټا مسله شاته کړي او نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات وشي. خونو موڑے وای ډیر زر په دې لړکی د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلی.
زموږ دا اراده ده چې دا د سیاسي تحریک اجلاس راوړو او ریفارمز ایجنډې ته بیا د سره کتنه وکړو او داسې پروګرامونه پلان کړو چې د ریفارمز په ایجنډا کې بیا زور واچو، که هغه د درنې په شکل کې وي، که هغه د جلسو په شکل کې وي، که هغه د احتجاجونو په شکل کې وي. خو دا پروګرام مونږ بیا د سره شروع کوو او دا به مو خواهش وي یعنی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د فاټا اولس چې دی دا د خیبر پختونخوا ایسه شي او د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې نمائندګي ولري. دا به زموږ کوشش شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر دی وضاحت ونه کړ چې څوک د فاټا اصلاحاتو مخه نیسي. خو جمعیت العلماء اسلام ګوندوای د قبایلي سیمو په موجوده آئینی او انتظامی نظام کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید د ریفرندم د لارې له قبایلي اولس پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د دې ګوند یو مشر این الدین شاکر د شروع پر ورځ له مشالو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې لپاره هڅې پیل کړې چې د پاکستان آئین دی قبایلي سیمو ته اهم وغځول شي.
ولې موږ د دې ملک نه بارونه شو تر موږ د دې ملک خلک یو. د دې ملک په آئین کې چې څه لیکل شوی دی موږ دا ویو چې هغه کزان له صوبا وی په بهتره طریقه باندې الته نافذ کېدلی شي چې کم د صوبې حقوق دي کم د دایره اختیار ده د هغه مطابق او که هغه بعض حل چې د انضمام خبره کوي نو په انضمام کې به دا دي صرف دومره ده چې په انضمام کې به دلته مونږ د کور مالکان نه یو میلمانه به یو او که ځان له صوبا به وي بیا به مونږ د خپل کور خپله مالکان یو.
دا په اصل کې دا چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې قبایلي سیمو ته د پاکستان سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځولو بل له قومي اسمبلی منظور شوی خو لا یې هم سینټ منظوري نه دا ورکړې. د فاټا وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند د شروع په ورځ مشال ډوته وویل که چېرې د سینټ په راتلونکي غونډه کې پر دغه بل بحثونه شو نو دوی به بیا خپل احتجاجونه پیلوي.
دا خبره د سرت نه پاتې شوله نو موږ د پاتو د مشرانو سره دا خبره هم کړی را چې په دې ټیم کې اے پی سی د ټولو پارټیانو یو متفقه اجلاس راغوښتل. ډېر ضروري ده چې الیکشن که په 2018 کې کیږي او که د دې نه پس کیږي خو چې نمائندګي خامخا ورکړي او چې کوم یو 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 مسوده تیاره شوې ده چې هغه فوراً په هغې باندې عمل درآمد وکړی شي نو موږ چې هغې ته لږ انتظار به دې کوو چې که هغې کې موږ سره دې څه خبره ونه کړو لازمن
د فاټا زده کوونکو سازمان هم وایي چې ډېر زر د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره په احتجاجونو لاس پورې کوي. د دې سازمان پخوانی مشر او موجوده غړی شوکت عزیز وایي
د خلکو سره د قبایلي عوامو ځوانان به د لارو چې په اسلام آباد کې کوم درنه ده زمونږ درنه د هغې تاریخ اعلان به په دې پریس کانفرنس کې کېږي نو د هغې دپاره به تیاری کوو. مونږ به دا کوشش کوو چې دا کم اصلاحات او بل دی دا پاسې د سینټ نه او ورسره چې کومې مونږ سره وعدې شوې دي په اصلاحاتو کې هغه دې پوره کړلی شي.
یا د ویچر پاکستان پخوانی وزیر اعظم او نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې و چې د فاټا په خیبر پختونخوا ورګډول او د سپریم کورټ او های کورټ واک او اختیار او فاټا ته غځول دي د ریپورت مهمه برخې وي.
اسرار عالم محمد د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز لخوا له ادعا سره سم پر خلکو د ظلمونو پر ضد د جمعې په ورځ د مظاهرو اعلان کړی دی. نوموړي دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړ. د دې ترڅنګ له هغه څخه د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم پوښتنې وشوې. تفصیل یې په دې رپورت کې چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مولانا فضل الرحمن پرون د اسلام آباد په خبري غونډه کې د هند پر حکومت نیوکه وکړه چې د پونه په کشمیر کې زور زیاتای کوي. د اعلان وکړ چې ګوند به سبا یعنی د جمعې تر لمانځه وروسته په ټول پاکستان کې مظاهره کوي. د کشمیر په اړه د پاکستان د پالیسي په اړه مولانا فضل الرحمن وړاندیز وکړ چې باید یو کمیټه جوړ شي چې هغه په دې اړه ټول په یو نظر کړي.
ما د پارلمان د کشمیر په کمیټه کې په ډیر سختۍ سره ویل دي چې د ولس د استازیتوب اداره پارلمان دا او کمیټه د پارلمان نماینده ده. د پارلمان له کمیټې سره په ګډه دي دا سیوه اداره جوړ سي چې پکې خارجه وزارت د کشمیر د چارو وزارت او د آزاد کشمیر د حکومت نماینده شامل وي او دوی باید هر څلور میاشتې وروسته سره کښینی چې دارنګ زموږ پالیسیانی یو شانسی خو هیڅوک پر دې عمل نه کوي.
له مولانا فضل الرحمن خبریالانو د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه وپوښتل نو د هغه جواب وو چې دا وخت حکومت ډیر بې واکه کړل شوی دی.
زه
چې څه ته واکداران وایم هغه لاچاره خو په اپوزیشن کې دی. د حکومت ماته چې کومې ادارې دي هغوی له ځانه واکمن جوړ کړی دی. ټول حکومت په عدالت کې ولاړ دی. چیرته په عدالت کې ولاړ کله په نیب کې ولاړ او کله په الیکشن کمیشن کې ولاړ دی کله چیرته کله چیرته. که د هیواد د سیاسي نظام د حال سو نو بیا د سیاستوالو او پارلمان د مستقبل په باره کې فکر مه کوئ بلکې د ملک د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. باید ادارې دومره بې مهار نه سی چی هغه ټول سیاست او سیاسي ادارې پنه شکړي باید د ملک نظام چلی دو د پرشودل سی او د خلکو اعتماد پر ځای وساتل سی
عوام کې اعتماد کو برقرار رکھنا چاہیے.
د جمعیت علماء اسلام له مشر څخه د پښتون ژغورني غورزنګ لخوا په پېښور کې د اپریل پر اتمه نیټه کې دونکو جلسې پاړه د هغه نظر وپښتل سو نو د هغه جواب چې ګوندې تل له فاټا سره د سو ظلمونو پاړه په شغ راپورته کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د قبایلی سیمو خلک کله د مذهب په نوم وژل سوي او کله بیا د قوم پرستۍ په نوم راتلونکی نسل وژل کیږي نو د ده په وینا باید ډیر احتیاط وسي چې آیا کملاره اخیستل سوې ده هغه د فاټا د خلکو په ګټه ده او کنه.
عبدالحی کاکړ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوان شریک مشر آصف علی زرداری ویلی دی چې د دې هیواد له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په هیڅ صورت روغه نشي کېدی بلکې سیاسي جنگ به ورسره جاری ساتي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په ګړی خدا بخش کې د ګون ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی تاسو وړاندې کوي.
د سین صوبې په ګړی خدا بخ سیمه کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د نه دیرشم تلم په مناسبت جوړ شوی یوې ولسی غونډې ته آصف علي زرداری وویل چې په دا وروستیو کې د نواز شریف لخوا د سینټ د مشرتابه لپاره د رضا ربانی ملاتړ کول یو سازش وو. خدا شوه چې رضا ربانی ل خپل ګوند سره ودرېدی او د نواز شریف دا سازش ناکام شو. د زرداری په وینا شپږ میاشتې وړاندې یې له مسلم لیگ نن ته ویلي وو چې دوی به د هغوی د خپل خوښ سینټ مشر وسخه رانولي.
تاسو همیش د اسټابلیشمنت په مرسته پر موږ گزار کړی خو نور به داسې نه وي. تاسو په سیاست نه پوهیږئ او ان شاء الله پیپلز ګوند به تاسو له سیاست نه لری کوي. هغه ورځ زما یاد دی چې تاسو حکومت مو بچ کړو خو چې کله حالات لږ خوشول نو تاسو سترګې تندې ته وخېجولې.
جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پر نواز شریف او عمران خان نیوکه وکړه او ویل چې په سیاست کې د نواز شریف 2.5 کال او د عمران خان 22 کال وسول خو اوس هم له یو بل سره جګړه کوي او د اقتدار لپاره دواړه د یو بل د لاندې شوډلو هڅه کوي.
نواز او عمران نه پختونخوا او پنجاب می کچھ کام کیا ہوتا.
نواز شریف او عمران خان که په پنجاب او خیبر پختونخوا کې څه کارونه کړی وای نو د سند او پیپلز ګوند پر ضد به پروپاګاندا نکوله. عمران دی یو نوې سرکاري هسپتال وخی چې د بنسټ تیګي په پښتونخوا کې خوي او بل خوا چې نواز شریف عدالتونو ته د عزت ورکول تحریک چلوي نو ماته خندا راشي چې چا په خپل ټول ژوند کې د عدالتونو عزت نه وی کړی او هغه نن د عدالتونو د درناوي خبره کوي نو دا ټوکی نه دی نو څه دی.
د پیپلز ګوند مشران لخوا د پاکستان مسلم لیگ دون او پاکستان تحریک انصاف پر ضد نیوکی په داسې حال کې زیات سوي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته په حساب څو میاشتې پاتې دي.
احمد شاه اعظمی په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې پر رسنیو کې د دوی د مسلو د راپورته کېدو وروسته پر دوی د امنیتي چارواکو لخوا په لګولو بندیزونو کې نرمي راغله خو لا هم ډېرې ستونزې شته. خبريالان وایي اوس تر څه حده د رپورټینګ اجازه ورکړل شوې بلخوا د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر وایي چې دوی د اورګزو پوځي چارواکو بللي او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي. خو د اورګزو ایجنسی د مسلم لیگ ځای مشر خان زمان اورګزی وایي چې لا هم دوی په خپله سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې لوي د مېروسته ورده شي. په اورګزو ایجنسی کې سیاستوالان خبريالان او ځوانان وایي چې لسه مودې راهیسې د چارواکو لخوا د دوی په هلو ځلو لګیدلو بندیزونو کې نرمي راغلی خو باید چې دغه په مکمله توګه لرې کړل شي. د اورګزو پریس کلب مشر صالح الدین اورګزی د شورو په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د نهې په ورځ له خبريالانو سره په ملاقات کې د ایجنسی د سکاوټ مشر ورته ویلي چې د دې سیمې خبريالان اوس کولی شي هغه مسلې رپورټ کړي د کومې چې د اورګزو ایجنسی سیکټر کمانډنټ یا د پوځي څانګې مشر اجازه ورکړي.
هغه سره مونږ پرون هغه چې کوم مسایل مسله وه هغه ختمه شوه او هغه مونږ دا باور راکړی دی چې یاره تاسو ته به په علاقایي مسایلو باندې چې کوم دی د کورج عزت ملاویږي او تاسو ته به د ترو له ترو اجازت دی خو سیکٹر کمانډر چې حکومت دی سیکٹر د هغه په درو بتا تیر راځي
لدی سور از وړاندې د ورګزو پریس کلب مشر مشال لډیو تویلو چې دوی به له پوز امنیت سره تړلې خبرونه نه رپورټوي خو دوی ته د په نورو مسلو د رپورټینګ اجازه ورکړل شي په پاکستان کې د رسنیو سارنې سازمان فریډم نتورک هم تیر میاش ورګزو ایجنسی ته د خبريالانو په ورتاګ یا له هغه ځایه په رپورټینګ بندیز په سختو ټکو کې غندلو د دې سازمان مشر اقبال خټک مشال لډیو تویلو چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتی ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی د په خبره دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی بلخوا د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر الیاس اورگزی وایي چې دوی هم د اورگزو سکاوټ مشر د زیارت په ورځ بللی او تمه ده چې دغلته د دوی په فعالیتونو لګیدلې بندیزونه په بشپړه توګه لرې کړل شي نوموړی وایي دوی اوس پر فیسبوک خپل فعالیتونه کول شي او کرکټ ټورنمنټونه هم جوړوي خو لا هم په خپل خوخه په ټوله ایجنسی کې تګ راتګ نشي کولای
ډېر نرمي راوستي دا پاره کې او سر دن بیا مخام چې بجونه باد یا کرپی لګول یا څوک بازار ته نه پرېښي یا میلمه د سر راشي یا هغه علاقي کس چې بهر یې وخت تېر کړو دوبۍ سعودي کې وخت تېر کړو هغه سره اندراج نشته نو کار خوښ بهر و چې راغلو هغه خپل چوټي په پېښور په کوهاټ کې تېرې کړي
بلخوا د اورگزو ایجنسۍ د مسلم لیگ نون ګوند ځایي مشر خان زمان اورگزی وایي چې لا هم دوی په خپل سیمه کې خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ نشي بولی نوموړی وایي انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده خو دوی ته د جلسو کولو اجازت نشته
او موږ کوم سیاسي جلسه کوو یا ته کوو غي اجازه نه راکې او میډیا والا نه پریګري کدا ته ورکوځي ایجنسی چې موږ پروګرامونه وکړو نو بیا راشو خالي فیسبوک تا ورکو ولې میډیا والا پریګري نه حالت ورکوځي ایجنسی کې نو ورکې بقاعده سیاسي کمپین یا سیاسي اجلاس یا څه مکمل ورکوځي ایجنسی کې پابندي دي او بیا موږ کوات پانګو او پېښور کې کوو دا څه غټ پروګرام دی
خود پاکستان تحریک انصاف او رگزو ایجنسی صدر گل محمد بیا وای چې د چارواکو لخوا د دوی د جلسو او کرکټ ټورنمنټونو په کولو ځکه بندیز دی اسینه چې یو څوک د ګڼې ګڼې په ځای کې 14 نوکړي خو نو وړې وای اوس یې وړې وړې سیاسي غونډې پیل کړې
جلسې هم په ایجنسی کې نه دي شوی ونه کیږي کنه نو کارنر میټینګونه کوو جلسه باندې په باندې دا چې لکه مو ته یې زیاره تاسو ایوایټ کوو غټ کې درنګ کوو چې کوم کارنر میټینګز دي دا مو کوو بس خپل کار چلو نو
بلخوا د اورگزو ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی حسین شاه مشال رډیو ته ویلي چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته چې ګینی دغلته د خبريالانو سیاستوالو او ځوانانو پر فعالیتونو څخه قسمه بندیز دي نو موړی زیاتوي چې په دې لړکی ورته نه کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي مشال رډیو هڅه وکړه چې د اورگزو ایجنسی ځایي پوځي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو یاد دی چې په 2010 کال کې په اورگزو ایجنسی کې د مشکوک وسلوالو پر ضد عملیات هم ترسره شو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او داسې حال کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل غوښتنو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي د دې تحریک په مخالفت کې هم ځینو خلکو د مشرانو یو ډله جوړه کړې چې ورته پاکستان زنده باد تحریک نوم ورکړي د دې تحریک د نهه یا سه شنبې په ورځ په پېښور کې یو جلسه هم وکړه په امیر ساحل له پښتون تحفظ غورزنګ سره د مخالفت موضوع څېړلې
د اپریل پر دریمه یو شمیر کسان په پیښور کې ورغوند شول او د پاکستان زنده‌باد تحریک په نوم یې یو جلسه وکړه چې مخه یې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون تحفظ غورځنګ پر هلو ځلو انتقاد کول او خپل مخالفت ښودلول د دې نوې تحریک دوه مخکخان وای دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ له غوښتنو سره موافق دي خو ور باندې اعتراضونه هم لري د مومندو د بایزو یو ملک او د پاکستان زنده‌باد تحریک مخکخ حاجی زیارت ګل پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په پیل کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی وو خو اوس یې مخالفت کوي دوی ویل شکمن دی چې له بهره او له افغانستانه د منظور پښتون ملاتړ کیږي
د مایتم په دې کړو چې پښتنو سره یو قسم زور او زیاتی او ظلم روان دی سناته او د پښتنو د تحفظ لپاره یو غږ پورته کړی وو هغه کې سره خلکو مطالبه کولې او هغه سره حمایت او د ځکاو همکاري سره کوله او اوس چې موږ شکایت لرو مخالفت کوو هغه دا وجه ده چې دا ښکار چې په دې کې د افغانستان نه د لاسونه ښکار په کې د بار نو ته خلک شاباش وي او د حمایت کوي حال دا چې تاسو په خپل د پښتنو سره ظلم کیږي او د حمایت کوي نو په دغه وجه باندې موږ خپل هم په شک پیدا شوی دی.
د خیبر ایجنسی یو ملک عبدالرزاق وای د نه پر ورځ د پاکستان زنده باد د تحریک په جلسه کې ګډون وکړ او دا ځکه چې تر شاوخوا یوې نیمې لسیزې وروسته په قبایلي سیمو کې امن راغلی او دوی ویریږي چې د منظور پښتون په مشرۍ د جوړ غورځنګ فعالیتونه هلته د ناکرارۍ لامل نشي. دی وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دې منتخبه جرګه جوړه کړي، حکومت ته دې خپلې غوښتنې وړاندې کړي او جلسې دې نه کوي.
داسې خاص اختلاف خو شتم نه، او که بیا خاص اختلاف وي نو بیا په دا خبره ده چې دا 15 کاله پاکستان کې یا په قبایلو کې چې څه تیر شول که نه، او دا مونږ پاک فوج آرمی روچاته شوه او دا دهشتګرد او دا خلکو نه یې دا علاقه ساتا کړه، اوس بیا ویرې مونږ ته داسې ګند خبره خرابوي چې مونږ وطن کې بیا غوغا جوړه شي. مونږ دا یو چې که فرض کا د دوو خلکو څه خبره څه مطالبه وي نو په کار دی مونږ قبایل خو ټول عمر په جرګه باندې خبرې مخکې حل کړي دي، او که حکومت سره وي او که پخپله کوي، نو په کار دی چې یوه منتخب جرګه جوړه کړي.
د پاکستان زنده باد تحریک ته پېښور په جلسه کې لسګونه کسانو ګډون کړی وو او پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر یې هم پاڼې جوړې کړي دي چې پکې پر پښتون تحفظ غورځنګ انتقادونه کوي. خو د پښتون ژغورنې تحریک یو فعال او د نړیوال سیاست څیړونکو ګلمرجان وای دوی د نړی په یو هیواد کې هم له هیڅ سره رابطه نه ده کړې چې د دوی تر شا ودرېږي. ګلمرجان وای د دوی لاریونونه او جلسې د پښتنو ولسی جرګې دي او یوازې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون دننه د خپلو بنیادی انساني حقوقو غوښتنه کوي.
مونږ انسانان یو، مونږ درې رښتې لرو. زه خپل ذاتی ګلمرجان درې رښتې لرم. زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه پښتون یم. دې ملکانو ته یا دې مشرانو ته زما صرف دا سوال دی چې د ټول عمر زه د کشمیر په غم کې، د فلسطین په غم کې، د چیچنیا په غم کې، د بوسنیا په غم کې راوتی یم. که زما په غم کې یا د افغانستان کې څوک راوځي، یا په هند کې څوک راوځي، یا په اروپا کې، یا په افریقا کې راوځي، نو دا څه داسې غیر فطري خبره نه ده. او دا دې طرف ته بوتل چې د دوی په غا باندې په شا باندې خلک راوتی دي، هغه د انساني همدردۍ یا د مسلمانۍ یا د پښتونولۍ په خاطر د مونږ سره راوتی دي.
ګلمرجان زیاتوي چې په پښتون تحفظ غورځنګ کې د هر چا ورګډېدو ته لیواله دي او اوس مهال یې هم په کمیټیو کې د لګکیانو لکه سکانو استازي موجود دي. نو دوی غورځنګ مخالفه ملکانو او فعالانو ته هم ورسره د خبرو کولو او د دوی په غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي.
پامیر ساحل د بلوچستان ځوان او ډاکټرانو حکومت ته دړکه کړې چې کای غوښتنې ونه منلې نو په روغتونونو کې به د ناروغانو معاینه پرېږدي. د ځوان او ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر یاسر خوستی پرون خبري غونډې ته ویل چې هسپتالونو ته سهولتونه ورکول، په صوبه کې د زړه او کینسر د سانګو د پرانیستلو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې دي چې د ژمنو سربېره حکومت نه دي پوره کړي. د دې ترڅنګ د بلوچستان د پیرامیډیکل اتحادیه هم په هړتال ده. نور تفصیل په دې رپورت کې چې عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه دړکه کړې که حکومت یې په 48 ساعتونو کې غوښتنې ونه منلې نو د صوبې په ټولو روغتونونو کې به کار پرېږدي. دا خبره د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر یاسر خوستی وړم ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې د پیرامیډیکل سټاف په احتجاجي کیمپ کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
موږ دوی ته خواستم کوی چې دا مطالبات را تسلیم کړي، او موږ بیرته ودی ته مو مجبور کوی چې موږ خپل خدمات بیرته وډرا کو. هغه چونکه دوی موږ په خپل وادي باندې کای منسولو، نو یو ر بیا موږ مجبور سولو چې موږ ولاړ سو خپل کم خدمات موږ په او پی ډی کې ورکو. دا غزه مبارس موږ دا نه غواړو چې موږ یو دم ولاړ سو او خپل خدمات مبارکو، نو موږ بیا دوی ته 48 غنټه الټیمیټم ورکې چې په 48 غنټه کې موږ کم د مطالبات جایز دا تسلیم کړي، او که دوی نکړ تسلیم 48 غنټه بعد بیا په ګرد بلوچستان کې ډاکټر چې دي او پیرامیډیکل سټاف چې دي هغه به په او پی ډیز کې خپل خدمات سرانجام کوون ځا چې به مبره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوټې په سیول هسپتال کې د 13-28 ورځو راهیسې د پیرامیډیکل سټاف کارکونکو پر احتجاج ناست دي. ډاکټر یاسر خوستی وایي چې د مارچ په 14 په بلوچستان کې د حزب اختلاف د مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ جوړې کمیټې دوی ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل سي، خو لا هم نه دي منل سوي.
او زموږ کوم مطالبات دي، دا هسپتالو فعالیت په باره کې دي، د هسپتالو کې د سہولیات په باره کې دي، په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال موږ خدای مطالبات. د دې علاوه چې کوم د ډاکټرز او د پیرامیډیکل سټاف مطالبات دي، هغه د مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي. په ګرد صوبو کې یو کال کېږي چې هغه تسلیم شوی دي، وایي د زموږ صوبه د دوی نه راکې، دوی د زموږ غره تسلیم کې بیا کوم جوکي بیا د پرمادا الزام ولګي.
ډاکټر یاسر زیاته کړه چې کم ډاکټران کار نه کوي د هغو پر ضد دي حکومت ګامونه پورته کړي. د ډاکټرانو د اوسنی خبرداري په اړه حکومتي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو د رواني میاشتې په درېمه نیټه په سیول هسپتال کې د ناڅاپي دورې پر مهال د ناروغانو لپاره د دوایانو د نشټوالي او په ناپاکۍ سخته خواشیني څرګنده کړې وه. اعلی وزیر خبر اعلان ته دا هم ویلي چې حکومت یې د روغتیا په څانګه کې په اروبونو روپیې مصرفوي، خو په روغتونونو کې د ولس لپاره ټولې اسانتیاوي په نظر نه راځي.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو په پیښور کې درنګ ساتله د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د بوریوال کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. تاسو ته د دې مهال لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد وای ډیر زر به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسله بیا راپورته کړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل ځینې سیاستوال او نور قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات ووسي. د قبایلي سیمو سیاستوال او قبایلي مشران د دې سیمو دار آئینی حیثیت په اړه پر دوو ډلو ویشل دي، ځینې غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې سي او ځینې ورته لومړی د ټول پښتنې غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هند پر حکومت نیوکې کړې دي چې د په وینا په کشمیر کې پر ولس ظلم کوي. مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړوند د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې احتجاج کوي. په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد د هزارګانو له خوا احتجاجي ناستې نن په شپږم ورځ هم دوام لري. د کوټې پر علمدار سړک د روانې دي احتجاجي ناستې یوې مخکښې جلیلې هیدر پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د دوی هدفي وژنې ودرول شي. د باجوړ یو شمیر خلکو ویلي چې دوی په 2003 کال کې پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کړې. دوی په دې اړه یو کمیټه جوړ کړې کوم چې د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپل مسلو د هواري لپاره خبري غونډه وکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په جلال آباد کې دوه پولیس وژل شوي دي. دا یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤلین وایي چې دا پېښه تیر شپه 3 بجې رامنځته شوې ده. چا د دې پیښې زموري نه د منلې. روس په برتانیا کې د خپل پخوانی جاسوس سرګی سکریپال مثلا نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې راپورته کوي. روس غوښتنه کړې وه د چې په برتانیا کې د روس د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهر ورکول کېدو مسله دی په نړیواله توګه وڅېړل شي.
پرېوال کاکړو چې تاسو ته د دې مهال د خبرنو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې 2019 پروګرامونه درته لرو. په ورورولي پروګرام کې چې پرېوال کاکړې تاسو وړاندې کوي تاسو په اوري چې په سویډن کې مسلمانان او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکي خلک څنګه په ګډه او په امن ژوند تیروي، او په تاندې هیلي خبرونه کې چې زموږ همکار فرخنده سره تاسو وړاندې کوي د پروفیسور ډاکټر نور جهان سره خبرې اوریدل شي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لویو هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیځ کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګولف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي، او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دي. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونو ته رسیږي.
د پیو سیډنیز مرکز معلومات شې چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولي آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څخه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آبادی. د دوی لوی برخه په مرکز سټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځنګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو لمخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له 30 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویډن کې له نیک مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټول ادیان او خلک چې دي خپل ادیان او ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه دی وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جره سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنی چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده، او داخل د مسجد کې لاسپیکر او د اذان اجازه لرو. یو دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري، او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د معلوماتو لمخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون د حاکم د قدرت کې ده. که څوک زړه کې سوال لري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره یي. د پولیس ته چې هغه معرفي کړي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي. نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادې دین یا د مادې ګیرې یا د مادې خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته دا یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخص ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب د دې ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان. دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل دې د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د افغانستان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظه ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو چې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت دی، دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلن سوی او کنه؟ نو هغه وویل
نه نه داس شی نظر ته نه درغله نه داس شی سره مخ مخ شوی یو دای افراد او اشخاص بعض وخت کې داس کورونه وشي مشخص تر ته الحمدلله داس خاص کړ داس پیش نه دی شوی چې موږ ته ضرر ته دی لوی دی اسلام دی له هغه یا مثال دی اخلاق دی له هغه وی نه الحمدلله داس ورته سره نه مخ مخ شوی
کاری تاج محمد وای لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی همدا سیدی ته هم قتل پکار دی چې زموج یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی
خبره د ځای کې دی عامه ټولونه ټولونه د ټولونه جوړیږي زایم یو ځای نه راغلیم بلد دی یو ځای نه راغلی دی بلد خو په دغه جامعې کې و زندگی کوي دا جامعې دومره شه د قدرت ووایم چې جامعې مش په لاس کې دی دغه مش په لاس کې دی دغه شی دغه اوس ما پر اړه لري چې زه په جامعې کې زه جامعې ته څه شي کوم بس وخت ډیر وخت نظریات دغه سوي چې د جامعې نه ډیر وخت کې لکو الان کې که ساده فکر وکړو زم د جامعې یو فرد یم تم د جامعې یو فرد یم بلم د جامعې یو فرد دی د غیر مسلمانه چې د کومه جامعې کې چې موږ وسېجو ډیر امکانات شته الحمدلله نظریات د اسلام په برک به هی ډیر شدي اخلاقیات په برک الحمدلله ډیر شدي نو وس موش دی موش څوک د موش پر اړه وسلای
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې لتیرو چاوخوا 12 کال راځي په سویډن کې ژوند کوي د خپل تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي
سویډن کې مذهبي ازادي تاسو وایم د ډېر اسلامي ملکونو باندې دلته ډېرې په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته خلک کولی شي جماعت واس کې ځای کراونی شي او بیا د جماعت عمر کې جماعت جوړ کی المنځونه کولی شي عبادتونه کولی شي په ستره کې د اختر المنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځای نور تنسی په عمومي پارکونو کې چې په سلهاو خلک راځي هغه د کولی شي او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وړي هغه شته
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دی ورسره سوي چې پر د بد لګیدلې وي
تر اوسه پر خلا کې نظر سم مخامخ او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول نور زنده سه پیښې کېدې شي چې مسلمانانو یا ماجرو چې راغل دلته داس کار نه کړی وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا د شوي خلک پر کړه کړه ورته پیدا شي وي هغه اساس هم دغه چې د ماجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کې لري په قتل کې کې شي یا داس کار نه کړی چې د دوی قانوني نقص کړی خمخه خو براله چا سره د تروسه پر نظر شاید یم او نه مثلا خپل شي او نه اوریدلی دي چې د مذهب د نگاهه چا سره توپیر چلان شوی دی یا کی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږی خاطرې خورا ډېری دي چې یو پکې داسې بیانوي
دلته د ژمي موسم کې دلمنځونه ډیر کم وخت پر لري مثلا درې وخت دلمنځونه چې دي ماسپخین مازدیګر او مخام د ټول په 200 کې کې یم درې ساتونه کې ای دولس نه نیولې تر درې نیم وجو پر د درې وړل منځونه ان پیوز وخت تقریبا دازي نو کله کله مخام منځ ته سړی جمعه تر رسیدګی نشي کوي نو مخ په لږ شوې دي چې په شوب سنټر کې چې د خلک سودا کې کنه د ځای کې ما ځان لپاره منځ دي لپاره ځای انتخاب کړی دلته راځل منځ وکړه نو ما چې کله منځ ولا باندې ولاړې ما ډیر کسان غلي چې غواړي مخ مخ تیر شي چې زیل دلته په منځ باندې ولاړې بیر لارا چپ کړی دی نه ما ته شاتیر شي ودی پښی ودی چې دا عبادت باندې اخته دی کې دی چې دوی تر مخ تیر شمه غي نو دا ما ته ډیره جالب و کې دی په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نور اسلامي ملکو کې کسان د تا د منځ تر مخ تیر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تیر شو چې
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغله او هلته ژوند او کار کوي ل د می وپښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه تر سره کوي نو د وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هغه سي دلته مو څو الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وي دلته موږ وطن کې مننه خاني رقم یو زینه لرو هغه تا جنډوالان کې نو کله چې غټه پتی یې هغه په مسجد کې کو وطن کې څو مپات شو یا هغه چې کور یې کور ته ورته هغه کور په ته ورته کو نو څنګه چې وطن کې رسوم له وجونه دي همدغه څلته کو که هم مثلا په زیات تعداد نه یو ته مو کیو سیګو کنه خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلچر او رسوم وجونه کو سیګي غدل تک مونږ کوو خو زه خپل د کار کوم د یو بر شرکت کې دلته خپل مونږ کوم هیڅ مت سره شي د حق نه لري چې ماته وي چې ولې مونږ کوي
ګل امیر د سویډن د حکومت اولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وای
سویډن یو ځنه هیواد دی چې د اروپا په څیر فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې
جامع جماعت ہے در در منزلہ جامع جماعت ہے سویڈن یواز نہیں ہوا دے چھ پدری کہ جمعہ پر اس فکر کیا زان کی اول فکر کیا زان کی جمعہ پر رضا او پزیات رضا خلق رضی دلتا اسلامی کو دا غشت اور تنو نشتا او دلتا اسلامی مخبی نشتا معلومات لرما بیا خارون پر فرق لري او تعداد خارون چې بیا غلط مسلمانان زیات یا افغانان زیات یا هغه کې بیا ډیر غدیا پر مخته زیات دی مسلمانان لپاره او ارته اصول
ګلامیر وای لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای
اصول دی اصول نه مخنه مصالح نشي کولای چې هغه اصول مصالح سرغړونه وای چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګن دلته نشي کولای نو پابندې نشته دا څه خاصه باندې نشته چې موږ وای چې ولې تا موږ زنانه ته څنګه وای تا ولې ټکرا جوړ کړې هیڅوک د خصنه لري دلته چې یو زنانه ته مثلا وای تا ولې ټکرا راکړې ته مسلمانه یا کار کې تا ته اجازه درکوم ته مسلمانه هیڅ قانون دې د قانون لري او هغه د قانون لګانې څه وای چا باندې یو څوک بل چا باندې تیرای نشي کولای حتی یو څوک یا څه تاسو نشي ولا چې تور یا څه سپین یا څه تور دې څه تل کې دی دا مشکل دلته الحمدلله نشته
سویډن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړي پیښه پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیلو ګلامیر وای که څه هم داسې پیښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي خو بیا هم دوی په دې خپه کیږي چې د یو کس له وجې ټول مسلمانانو ته بدنامي جوړ شي
مشکلات نه دي جوړ خو سړی غږیږي چې ولې داسې سړی وته زوريږي موږ ته مشکل نه جوړ کړي خو سړی زوريږي چې ولې داسې وشي پتن یو کار یو نه پر کثارو چې راځي ټول مسلمانانو رنګ بدلی دی موږ پیدا څه کار نه ونه کوو دا ته چې موږ سیګو نو یو ورځ موږ کوو نو یو میاشت ونه کوو نو سړی دا ته وسیګي به هغه قانون ته به د احترام ولري خلکو ته خلک ته احترام لري ته به د احترام ولري احترام متقابل به سړی ولري دا څه چې یو سلطه سره کوي او ته بس موږ خپکی ګو په نور مشکلات شنه د کړی
کاری تاج محمد ویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې خو د اروپا پرتله د افغانستان پاکستان او نور د سی وادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی
سړی ځان نه د پښتنه وکي امام مسولیت دی څه امام مسولیت انسانیت دی امام مسولیت دغه دی چې په کومه جامعه کې وسیږم بلکې ضرر و نه رسوم کبل تک ګټه نشم رسوي کبل تحمل کوي نشم قضاوت هم په بل چا باید ونه کم که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم زه باید څه وکم امام مسؤلیت څه دی ادا کړی مې دی کور کې جامعه کې مکتب کې بل ځای کې بل ځای کې ان شاء الله تعالی په دغه لږ فکر په دغه لږ سوالونه چې سړی دې ځانه وکړي پروردګار عالم لار ورته خلاصوي لار چې خلاصه شو نو هر سړی ویني حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی نو اوس موږ فل حال دغه مسؤلیت دی موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی ځان نه باید پوښتنه وکړو نن سبا مشکل دغه دی هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه لته سره معلومات شریکو تر هغه وخت ته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
مشال ریڈیو دا
پوتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو د پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې کوو
چې هر یو لار کې تکلیف شته خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچي به او چې په اړه کې جنکې الکان ځوانه
ډاکټر نور جهان چې د خیبر پښتونخوا د دوو پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرکټ تخت نصرتی سره تعلق لري. هغې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي سره سره په وزیرستان او کوهاټ کې کړې دي. هغې د پېښور پوهنتون په جیولوژي کې شپاړسم کړې دي او وایي په هغه وخت کې په خپل لومړني کار یا جاب کې به ډیرو ژورو ژورو کانونو ته هم کوزیده. د خپل تعلیم او د کاري تجربو په اړه هغه وایي:
ما کاکول فاسفیت ماینز ورته وایي د فیکټرباد کې د پاکستان فرسٹ پروډکټیو ماینز وو. هلته کې ما ایز اے ٹرینی جیولوجسٹ چې کومه دې جاب جوائن کو، او تاسو به یقین ساتې یا نه، خو هغه وخت کې زبا 14th لیول ماینز ته بزل لاندې تلم. میپنګ به مم خپل کو، ټول مونږ سره بریټیشر زیات وو او زمونږ پاکستانیان کم وو، او اغل تکي به مونږ خپل کار کو. او بیا اغینا پس چې کوم دی، بیا لکه هغه وخت کې زما واده شو، او واده سره سره چې کوم دی زما بچی هم ساتل، بیا مې ایم ایس ایم فل هم چې کوم دی انوایرمنٹل جیولوجی کې وکړو، بیا اغینا پس چې کوم دی په اوپن میرټ باندې چې کوم دی زما سکالرشپ ته اپلای وکړه هالند نامې دا دی یو انسټیټیوټ فار ایرو سپیس اینڈ ارتھ سائنسز. هغه زینا مې بیا ایم ایس وکړو په سپیس سائنسز کې، او بیا پارشلی پی ڈی میں ہم ماغنا اکڑلا، بیا را لما پاکستان کے سب پارش میں التو اکو، و بیا ما آغا پی ڈی خوالا ڈیفینڈ کرا پوسٹ ڈاکٹورل میں، بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا یو ایس نا اکو.
پروفیسر ڈاکٹر نور جہان د پېښور یونیورسٹی د ماحولیاتی سائنس یا انوائرمنٹل سائنسز چیئرمین هم پاتې شوې ده، او د اسلامیہ کالج پوهنتون او ثوابی پوهنتون د وایس چانسلر په حیث یې هم کار کړی دی. هغه د یو پوهنتون د مشر په حیث تجربه لري، او د خپلو زده کړو په وخت د زده کوونکو د تنظیمونو یوه فعال غړی هم پاتې شوې ده. د ډاکټر نور جہان نه مو وپوښتل چې په پوهنتونونو کې موجوده سیاسي هلو ځلو او د زده کوونکو تنظیمونو ته څنګه گوری.
سیاست زما خیال دی چې شوی دی په یونیورسټیانو کې، زمونږ په وخت کې باقاعده رجسٹر د فیډریشنونو نه، زمونږ چې زه چې خپله پېښور یونیورسټی کې سټوډنټ وم، ما په خپله په سټوډنټ اسوسیشن سټوډنټس فیډریشن دې کې زما ډېر کار کړی دی. باقاعده مونږ خو د سټوډنټس هیلپ کوو، او زه به نن تاسو ته وایم چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی کې چې څونه ممبران دي، که زه غلط نه وایم 80% دا ټول د دغه یونیورسټیانو د سیاست چې کوم مونږ ورته وایو، آلدو دا هغه سیاست نه وو، خو دغلته کې یو سیاسي پوها ورکول، یو لیډرشپ دغه ورکول، دا ټول شیزونه موجود وو. او مونږ ټولو خلکو چې کوم دی هغه حساب سره چې سپورت سیاست دی، مونږ پارټیسپیشن ټولو خلکو کړی دی، او 80% چې کوم دی ایم پی ایز ایم این ایز نن د خیبر پښتونخوا چې تر دې یاده پېښور یونیورسټی ګریجویټ. نو دا سیاست انسان نه، داسې انسان نه جوړی چې کوم نن زمونږ د بچی کوم اړخ روان دي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې دي چې هغه تاسو ته هم پته ده، نېشنل انټرنېشنل پولیټیکل چې کوم حالات روان دي هغه هم دي. هو زمونږ په ملک کې دنه او په خیبر پښتونخوا کې څو غړي داسې هم دي چې هغه بچی مس رائټ کوي، او هغه بچی چې کوم دی هغه بیا استعمالي. او زه به ایمن دا هم وایم چې په کار دارا چې څنګه مونږه نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی چې مونږ وایي اکستریمیزم ټیررزم او دا ټول سیزنه مونږه ختمو، زه به وایم چې زمونږه دا بچی چې نن د ټولو یونیورسټیانو کې موجود دي، په کار دارا چې ټولو نه مخکې دوی ایجوکیټ کولو دپاره ټیچران ایجوکیټ شي، زما فیکلټی ممبرز ایجوکیټ شي، چې یو بچی چې هغه دی اړخ روان دی، مونږ به څنګه د هغه کاغه سایکولوژیکل دی کې هغه سیاسي تور باندې دی، کا هغه یو پوزېټیو سایډ دی اف د سوسایټي، هغه طرف هغه ټولو نمخ کې دا اویرنس پروګرام پکا.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان چې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو زده کوونکو اوجه له دغه پیښې وروسته په پاکستان او خاص کر خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو او په نصاب یو ځل بیا نیوکې پیل شوې. ډاکټر نور جهان وایي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به په نصاب کې یو لوی بدلون راوستل وي.
زما په کریکولر کې پکار دادا چې ساينس اینڈ پیس، ریلیجن اینڈ پیس، دا ساينټیفیکلی سوشلی او بقاعده چې کم خلک ریلیجیسلی زنه بچی مس گائیډ کوي، هغه هم پکار دادې، ځکه چې زنن هم دا کلیم کومه سریانې تیر شوې مزبونه چې کم دی اغه تاسو وګورئ اغه چرې هم یو انسان مزناور نه جوړي خدا زمونږ د خپل سوسایټي زمونږ چې کم اکشنز دي زمونږ چې کم ټریننګ دي نو وېما چې اول پکاره دا چې موږ کریکولا اړې کې چینجز راولو زم د سټوډنټس او د ټیچرز د دې دوه د پر څنګه چې نېشنل اکشن پلان دی نېشنل اکشن پلان دی جوړ کی چې په اډوکیشن سېکټر باندې اغه هایر اډوکیشن د سکول لیول نه اوسې د یونیورسيټي لیول پورې چې یو ټیچر چې اغه صرف کلاس اخلي نه کلاس به صرف اخلي خو اول موږ خپل فیکلټی ممبرز اول زمونږ خپل سوسایټي چې کومه دا هغه مور دی هغه پلار دی هغه رور دی هغه خور دی هغه ټیچر دی چې موږ په خپل دی اویرنس پروګرام داسې وکړو چې موږ په خپل اول پی پوه شو او دا بچي هم نو کومنګ نن ایجوکیشن انسټیټیوشن باندې دې خبرې ته توجه ورنکړه او کریکولا چینج او امپروومنت لپاره توجه ورنکړه خو بیا هم زبغېما چې په دې پی خور کې ترجان پښان دې خزي دي چې هغه جاب هم کوي هغه بهر هم وزي اغه د ژوند حل ټولې حل زلې کې دا ورځ د بیا لري نوي چې په خبر نه با هم دغه شان خاري بیا جوړيږي چې اغه کې به بیا یا خزي یا داسې وخت نه وخت د ژوند حل زلې به خلق نشي که سپوز زه دا کوېشن په خپل هم د ځان نقل کوم چې مشال سره التا ټول بچي هم ټیچران هم انسټیټیوټ ایڈمنیسټریشن هم وو آیا دا خلک منټلی اویر نو دا څه څنګه وشول خو بیا به زه هغه انسر سره ځم چې مونږ له پکارداري چې مونږ په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې اوس دغه وخت کې مونږ اویرنس پروګرام پوزېټیو سایت باندې انټروډوس کو او نېشنل ایجوکیشن پالیسی کې
پروفیسر ډاکټر نورجهان چې د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیمي نظام د دوه لویو تعلیمي ادارو مشر پاتې شوې ده په دغه ټوله لار د کومو مشکلاتو نه تیر شوې په جواب کې وایي
زکه ما خیال لتی زما سره به داسې ټکی اویلیبل نه دي چې زه خپل مشکلات پکې وایم خو یو خبره به زه کوم چې څنګه چې زه وایم چې نېشنل ایجوکیشن پالیسی دغه شان به زه وایم نېشنل وومن پالیسی زه ډېرې خبرې به دا وخت نه کوم یو خبره دا چې ډېره ساده خبره ده تاسو سره ما مخکیم کړی ده چې ما د ژوند تیر کو کله کله ما ذهن کې راځي نورجان خو ډېر زیات خپل نوم دی د دې مطلب دې د ټول دنیا نور چې هغه هغه به دنیا لا رڼا ورکړي زه کله کله سوچ کوم چې مور ته وایم چې مورې چې یا زما مور ژوندې وا ا دې ته زما نوم د زه چودین ولې نه دی ایښه دومره تکلیف مې تیر کو په دې ژوند کې چې شاید بچیا ته چې دلته ناشته ته به سوچم نه کړې شي چې سوچ وکې نو خو به یریږي دا هغه تکلیف نه خو خبره هم دا ده چې انسان چې کله تکلیف تیري هغه په ذهن کې یو خبره یو کس تکلیف تیري خو از ا ریزلت اف دټ بیا چې کوم دی په زرونو کو تلارې کولای نو ما تکلیف ته کو زبغېما چې هر یو لار کې تکلیف شته خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دي تکلیفونه مې تکل خو خوشاله پدې یم چې فاینلی په ایجوکیشن سېکټر کې بزما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچي به او چې په هغه کې جنکه الکان دوانه هغه ته ما یو داسې رڼا ورکړه چې زه خوشکسمت یم چې دا رڼا ورکول د هر چا لاس ته نه راځي زما لا زه خود نصیب ولا خپل ځان ته وایم او بل خبره دا ده چې تکلیف تیر نه کې نو بل سړی ته بل را څنګه سمه ځان باندې خو تکلیف تیر کې ولاره ببل ته سمه دا د ژوند مقصد دی او زما خیال دی چې کوم ځبی له حسر وګوري هم وایي چې انسان او انسانیت اوکا سوشل اسپیکټس واخلې انسان او انسان دا دوانه دې سړی سيزنري او ما دکړه هم وکړه انسان او انسانیت ته مې کنټریبیوشن هم ورکو هغه تکلیف چې کوم دې زنن خوشاله مزب تاوت فیل کما زما مور پلار زما رونه خويندې زما ملګری کسړی دي که خزی دي اغه ټول په ما باندې تاوت فیل کوي او په دې لار کې صرف دا سینه ده چې ټول سړو چې کوم دې زما په تکلیف را کړی دا څه خلک هم شته چې هغه زما مور پلار سپورټ کړي ما زما هسبند زړه ډیره سپورټ کړي زما بچو سپورټ کړي زما داسې د یونیورسيټي ملګری چې هغه زنه سړي دي زنه خځه هغه هم ماته په دې تکلیفونو کې ډیر زیات سپورټ را کړی دی
پروفیسر ډاکټر نورجهان وای پټولنه کې د زینو خلکو د رویو لوجه هم جنکی او خزی د خپل ارمانونو او مقصدونو په پرې خودلو مجبور شي خو باید اوس نور اداسي ونشي هغه وای
خزا یو انسان دی او خزا چې کله تکلیف پیډیر زیات راشي نو هغه هغه تکلیف زیات برداشت کوي او مخ لکه څنګه زبتا ستا ستا پته دا چې د بچی پیدا کول د بچی ساتل دا چې څونه تکلیف ته شاید به نه زیات پر تکلیف پځون کې نه نو بیا سړول کم اس کم پکار دا چې خزه سره پرپریشن کوي خزه ته ریګارد ور کوي او چې کم خزه زمون په شان مخ کې راشي کم اس کم دا هراسمنت دی پری کلا د مذهب نوم استعمال کی کلا په سوسایټي کې دا وومن امپاور نوم استعمال کی چې دا خو دینه یرا دا او کلا چې کوم دی صرف پروفیشنل جلیسی نو دا سه کسان دیب دی او دا سه کسان هم شتا چې غي مال سپورټ کوي چانو کې هم ډیر زیات راځي اخیرا کې وځي د ولر زونه وې مبیا په تکلیف مې ډیر زیات تر کړي دي خو کدا تکلیف ما نه وې تر کړي ما دا خپل چیلنج چې ما کوم اکسپټ کړو دا مې پریخي وو او لاره مې خلکو لور کړي وا نو شاید اوس ببل چا دا خواهش نه لرو چې زه هم دا سه لیول تر او بیا بازو وای خوش قسمت یم دنیا لمه هم کنټریبیوشن ورکو بیا پښتونخوا ته زما پښتنو رونو خیندو دوانو ته او زما خپل بچي چې کمی دی غي هم زه دغه شان ترند کوم نو ان شاء الله دغه شان خلک برازي کنټریبیوشن وکي خو مونږ له پکاردار چې دا تکلیف سخت دی خو دا به مونږ دونه زیات تکلیف ته استعمال وي رچو دین بشک ټیک دا ما دا ټکی استعمال کو خو پکار دا سدا چې مونږ خلک انکریج کو چې په ځان تکلیف تیرې بیا تیروا او په خلک انکریج کوا
ډاکټر نورجهان وایي د دې او تدې د نورو خویاندو په تعلیم او کار کولو کې تر ټولو زیات رول د دې مور او پلار ادا کړی دی.